نور بس دی.
شکسته سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بستی تشرغ لاست. زمل علي بشیریم د دې خبرونی تخنیکی چارې مرحمت صاحب پر مخ وړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل ورستي غونډه کې د افغانستان په اړه خبري وکړه او د بندو دروازو شاته د دې غونډې د انجنډا په موضوعاتو کې د افغانستان لپاره د ځانګړي استاد ټاکل او د شوزو بشري حقوقو مسایل شامل ول. خو د دې غونډې لپاره مخکې د یو شمیر وادونو استادو په افغانستان کې د نجونو او شوزو حقوقو ته د درناوي پر اړتیا ټینګار وکړ. طالبانو بیا مخکې هم ویل دي چې د شوزو د حقوقو موضوع په نړیوالو پورې تړاو نه لري. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې ک د شوزو او بشری حقونه یوازې په افغانانو پورې تړاو لري، ولی طالبان د افغانانو غوښتنې نه مني چې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي او ښځې کار ته پرېږدي. پر دې موضوع به له میلمنو سره خبرې کوو، خو زه غواړم چې پر همدې موضوع باندې یو وړ راپور واورو او تر هغه وروسته به بیا له میلمنو سره خبرې پیل کړو. نن په دې خپرونه کې له موږ سره اغلې ظریفه غفاري، اغلې دنیا صافی او اغلې ممتاز یوسفزی ګډون کوي. تر راپور وروسته به له دوی سره خبرې پیل کړو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورهي مشر د ګیانا استاد کارولین رودریګوز د پرونی غونډې له پیل دوه مخکې په ملګرو ملتونو کې د افغان خزو په ملاتړ د یو شمیر هیوادونو اعلامیه ولوسته. د خزو سولې او امنیت د اصول لپاره د ګډو ژمنو په نوم د ګروپ چې ګیانا، اکوادور، فرانسا، جاپان، مالټا، جنوبي کوریا، سیرالیون، سلووینیا، سویس، برتانیا او متحد ایالات غړیتوب پکې لري، ټینګار کړی چې افغانستان ته دوامدار سوله، ثبات او پرمختګ یوازې د یو ټول شموله سیاسي بهیر پښتون او د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو بشري حقونو ته د درناوي په صورت کې راتلای شي. په بیان کې د نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو وروستي اقدامات غندل شوې دي.
We strongly condemn the Taliban's continued
موږ په افغانستان کې د طالبانو دوامدار سیستماتیک تبعیض او د ښځو نجونو ځپل په کلکه غندو او غواړو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم، د ښځو پر کار تګ راتک او د بیان د ازادۍ پر حقونو د بندیزونو په ګډون ټولې هغه پالیسۍ او فرمانونه سمدستي بیرته واخلي چې ښځې او نجونې ځپي.
میرمن رودریګوز وویل د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو او په دوها کې د فبروري د 13 او 19 د غونډې اړوند د سرمنشي راپور د غونډې د اجنډا مهم موضوعات دي. خو دا غونډه د بندو دروازو تر شا جوړه شوه او جزئیات له رسنیو سره شریک نشول. د طالبان حکومت چې هڅه کوي نړیوالې په رسمیت وپیژني، د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي له ټاکلو سره چې په پام کې و د دوهې په غونډه کې خبرې پرې وشي مخالفت څرګند کړی او د همدې مخالفت لکبلې په هغه غونډه کې ګډون ونه کړ. خو خغلی ګوتریش په دوه کې د ځنګړي اساسي د ټاکلو په اړه له طالبانو سره د خبرو ارتیا په ډاګه کړه او وی ویل دا د طالبانو په ګټه ده چې د افغانستان په اړه په سلا مشورو کې شامل وي. د ځنګړي اساسي ټاکنه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د خپلواکي ارزونې یو غوښتنه و. خغلی ګوتریش وویل د دوه په غونډه کې د متحدو ایالاتونو، چین، پاکستان او اروپای ټولنې استازو د افغانستان د خپلواکۍ ارزونې له ټولو سپارښتنو سره پوره توافق درلود. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي چې افغانستان له بحران سره نه دی مخ او داسې مهال چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما فعال دی، د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ټاکنې ته اړتیا نشته. په عین حال کې د بشري حقونو د څار سازمان پر امنیت شورا انتقاد کړی چې ولې د افغانستان په اړه د بندو دروازو شاته خبرې کوي. د دې سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې هیدر بار پرون ازادۍ راډیو ته ویل چې افغانان او په ځانګړي ډول ښځې او نجونې چې د طالبانو له بندیزونو او محدودیتونو سره مخامخ دي، دا حق لري چې پوه شي چې د دوی په اړه څه ویل کیږي او کومې پریکړې کیږي.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. تاسو واوریدل چې د بندو دروازو شاته د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډه کې د ایجنډا په موضوعاتو کې د افغانستان لپاره د ځانګړي استاد ټاکل او د شوزو بشري حقوقو مسایل شامل ول. پر دې موضوع به خبرې کوو، د خپلو ملمنو سره به خبرې پیلو. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې په دې خبرونه کې له موږ سره تماس ونیسئ، موږ به بیرته تاسو ته زنګ ووهو. د ټلیفون شمیره 0002022211 او تاسو پر واتس اپ هم له موږ سره خبري کولای سي. د واتس اپ شميره ده 0042023008111. او اوس هم خپل ملمنو ته شرغ لاست وایم او مننه چې تاسو وخت وستی چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. اغلی ظریفه غفاری، اغلی دنیا صافی او اغلی ممتاز یوسفزی. اغلی غفاری، اول پښتنه تاسو څخه کوم او مننه هم کوم چې وخت مو استلې دې په دې خبرونه کې د ګډون لپاره. د بشري حقوقو په برخه کې چې په هغه کې د شذو حقوقونه هم یادېږي، دا ډول غونډې چې په ملګرو ملتونو امنیت شورا کې کیږي یا هم د دې تر پڅانډ کې یو شمیر هیوادونو د افغانستان د وضعیت چې په هغه کې بشری وضعیت یاد سوی دی، د هغه په اړه اندیشنه هم څرګنده کړې ده او د طالبانو هغه اعمال یې غندلې دي چې د شذو پر وړاندې ګواکې خنډونه رامنځته کړي دي. ستاسو په نظر دا ډول غونډې د شذو د حقونو په برخه کې څه مرسته کولای سي، څه ګټه ورته رسولای سي؟
سلامونه ملالای جانې تاسو ته، تاسو د خبرونې ټول قدرمنو همکارانو او اوریدونکو ته، بالخصوص د بس درنو میلمنو ته. ګورې د یوناما په ټوله کې د ملګري ملتونو هڅې یا یوناما هڅې د افغانستان په اړه حداقل اوس افغان ولسته، بالخصوص هغه ولسته چې د تیر څلوېښت کلن ناورین په اړه لږ څه پوهېږي او یا یې هم لیدلي او لوستلي، د شک وړ دی، ځکه چې د یوناما هیڅ هڅه د افغانستان په اړه هغسې چې باید رنګ یې راوړی وای نه دی راوړی. ګورئ، د ډاکټر صاحب د نجیب له دورې نه نیولی ده هغه د سولې تړون، بیا د مجاهدینو ترمنځ ناستی، بیا په ټوله کې د اوسنۍ د ناسته په 2001 کې، بیا د دوهې تړون په 2000 کال کې، بیا غنه وروسته د اوسنۍ رواني ناستی او پاستی، بیا د دوی فعال شتون او ګډون په افغانستان کې هم د اوس دغه سربیره د بشر د حقونو کوم خلاف کړنی چې روانې دي، د ښځو په وړاندې تعویزونه، د ښځو په وړاندې ټول تهدیدونه او قیودات او فرمانونه د هغوی د ژوندانه د سلبولو په برخه کې، دا ټولو طبقاتو سره طبیعي دی چې دغه سی غونډي، بالخصوص هغه غونډي چې د بندو دروازو شاته کیږي، دا هماغه پټې معاملې دي چې څومره یې وشول او څه کپاتې وي هغه بوس کیږي. بالخصوص د امریکا د بهرنیو چارو د سنا مجلس د بهرنیو چارو کمیټې مشر مکال په هغه باندې یو خبر خپور شو چې هغه د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ته اخطار هم ورکړی او د هغه نه یې غوښتی چې د دوهې تړون پټ زمایم دوی سره شریکي. نو دغسې غونډې او ناستې او بیا هلته د دوهې د تړون پټ زمایم لا تر اوسه هم ښکاره شوی نه دی، حتی په خپل امریکایانو ته، د امریکا په خپله سیاسیونو ته، څه خاصه چې بیا د نړۍ په کچه ولسونو ته او سیاسیونو ته. نو دغسې ناستې او دغسې خبرونه چې بیا راوځي ورپسې، طبیعي دی چې شک پکې دی او چیرې تمه د مثبت هغتې نه کیدی، نو حداقل تر ننه پورې به د دوی په دومره ډیرو ناستو پاستو، د دوی فعال ګډون، د دوی دا د میاشتې او د اونیو تقریبا د میلیونونو ډالرو پنډې چې افغانستان ته ځي، د دې ټولو سربیره حداقل هغه بندي ښځې چې د طالبانو په زندانونو کې دي نن به آزادې وي، څه خاصه چې نور حقوق بشر موضوعات هلته تر پښو لاندې کیږي، بالخصوص د ښځو په ژوندانه باندې. نو زه هیڅ خوشبینه نه یم دغسو ناستو ته، بالخصوص د پردو شاته ناستو ته، ځکه چې دغه ناستې یو ځل بیا هغه پټې معاملې دي او د هغه پټو معاملو دوام دی. که داسې نه وي نو باید دا ډېر واضح ناسته وای، د ټول ولس په مخ کې ناسته وای، بالخصوص د افغانو ښځو لاسرسی دغه ناس ته په ډیر واضح پیمانه او په واضح شانته وای. دلته بیا ځلې یو بل یادونه هم کوم چې بدبختانه په نړیواله ټولنه کې د افغان میرمنو د سازولي بس چې راځي، دلته بیا یوه محدوده کتله ښکته پورته کیږي او مغوی ته امکانات ورکول کیږي، لکه تیر شل کلن دور. خو د کلیو بانډو میرمنې چې هلته واقعا نه یوازې اوس بلکې په دغه څومره لسیزو د جګړو ناخوالو کې زوریدلی دي او کړیدلی، د هغوی تصویر باید وړاندې شي، هغوی باید وغږیږي، هغوی باید دغه ناستو نه خبر واوسیږي، ځکه چې اصل موږ ته لانجه له هماغه کلیو بانډو نه جوړ دی او هماغه ځایونه باید بیرته تصحیح شي. نو که چیرې دا نه کیږي دغه ناستې، زه هیڅ نوه مثبت اثر په ټولنه کې بلخصوص د ښځو په ژوندانه کې نه وینم.
ش مننه آغلی غفاری، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی ممتاز یوسف، زه تاسو څخه پوښتنه کوم. تاسو واوریدل چې آغلی غفاری ویل چې د ملګرو ملتونو غونډو د ښځو د حقونو په برخه کې څه نتیجه نه ده ورکړې. تاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې تاسو څه فکر کوئ د امنیت شورا دا ډول غونډې په راتلونکي کې د ښځو د حقونو لپاره څه ګټه رسولی سي؟ یعنی غندل او ستایل چې پکې عملي څه نه وي، آیا بیا هم افغان ښځو ته کومه ګټه رسولی سي؟
سلامونه، وخت مو پخیر. مالای جان تاسو ته او تخنیکی همکارانو ته او تاسو ګرانو ملمنو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای تور روغ جوړ وسات سلامت اوسي، او دغه د بارني ورځ ټول افغانان افغانستان چې په افغانستان کې دي په خیر سره تیره کړي. نو ډیره خوشحاله یو چې ډیره موده پاس مونږ د څو ورځې کې مونږ د واورو باران غیو شاید یاستو چې خبرونه په کابل کې روان دي او واوره. خو بیا د ډیره موده پس موږ ته ډیره خوشحالي ورځ ده چې دغه بارنه واوره نه بیا خوشحالي چې راشي. دا همیشه بیا هم دا بیا ښځه متضرریږي. خو په دلیل اوس ستاسو سوال ته به زه جواب ورکړم. اول خو زه به دا خبره وکړم چې دغه دوهې کانفرنس چې پیل شو دا نه بالکل یو نتیجه نه ده چې اداخل خلکو لپاره کوم، یا مثلا طالبان هلته پکې ناسته نه وه، او دا معلومداره ده چې بالکل بې نتیجه یو نشست و. او بله خبره چې فی الحال مونږ امنیت برابر ده، یعنی د امنیتي لحاظ مشکل ستونزه مونږ نه لرو. دغه مجلس دغه غونډه چې په دغه دوره کې جوړیږي دغه په افغانستان کې خپل باید پایتخت کې دغه غونډه باید جوړه شي. حداقل هغه کسان چې په دغه کابل کې په دغه ولایتونو کې دوی دغه ستونزو مشکلاتونو سره دي چې مقابل دي، دوی په دغه ناسته کې باید دوی ګډون وکړي او د خپل مشکل دغه خپل طالبان سره حل فاصل کړي، تر څو چې موږ خپل منځ کې مشکلات ستونزې حل فاصل نه کړو، جهان بل دنیا کوي نشي چې موږ افغانان موږ مشکل حل فاصل کړي. نو خبره چې مونږ تقریبا 30 میلیون نفوس لرو، په دغه 30 میلیون نفوس کې مونږ شل میلیون نفوس دغه د خزینه دي. نو دغه مونږ ډیره نوره بحران په مقابل مونږ بحران سره مقابل شو، ځکه چې دغه په دغه 2.5 کال کې د ښځو کارونه بند، مکتبونه بند. اوس فلحال مونږ ډیره اساسي او ضروري خبره چې شي ده چې د جنکیانو تحصیل او ډیره مهمه ده. داسې فکر مه کوئ چې دغه جنکیانو تحصیل بنده، آیا په دې کې د هلکانو مکتبونه چې شروع دوی هم درس تعلیم په مکتبونه کې شته؟ بالکل نشته، ځکه چې مونږ هغه مسلکي معلمین او هغه مسلکي کسان چې درس ورکول هغه نن په خپل کورو کې دي. البته ما مطلب دا دی د خزینه هدف دی، نو دوی نن په خپل کورو کې دي. او دغه دې ما داسې چې د خزینه کیانو مکتب فعال ده بند هم داسې الکان هم چې دوی مکتب هم شروع دي، اما داسې چې باید مطلق د الکان هم بې سوال دي. یعنی زما هدف دا ده چې راتلونکي مونږ دې لوی په بحران کې مونږ به مقابل شو. اصلي اساسي خبره دا ده چې نن سبا باید د استقبال او د تعلیم اساس کې باید د تلاش توجه باید وکړي. اوس کانفرنس دوه شو، مونږ د دغه 2.5 کال دې طرف ته د ښځو حقونه غواړو، د ښځو تا تعلیم د خدمت جنکان مکتبونه پانتونه یعنی ملل متحد اصلا زنه پیگه ماشه دوی مخامخ سه خبری که او دوی پس شه سه خبره دی نو دوی باید خپل هدف باید منتوازی که او بلا خبره چه پا ده موضوعات نکیه چه تاسی خواه کسان چه ده برعوس ده افغانستان افغانان و تلی دی پا ده کانفرانس دوا که خواه کسان تشتراکو که ولی اگوی پا کمش مشکلات سنزی که دی نن ده افغانستان دی دلج نن پا افغانستان که ده خزی او یواز خزی نه ناری نه یا خزی پست مشکلات سنزی که دی مقابل دی نن موگا وطن که بحران زیادت شوی دی ده انسان یعنی اهمیت شته فردی اهمیت مونږ نه لرو خپل حال فردی اهمیت مو څه شی ده فردی اهمیت مو دا ده چې دوی اقتصادي لحاظ فلج دي یو نفر چې خپل کورنۍ د عیاش او عبادت کې خدای فردی اهمیت فلج ده ځکه چې هغه ته ګوره عیاش او عبادت برابر نه کیده وسه کوي یعنی مونږ دغه مشکلات دا کسان چې په خارج نه راځي په دغه کنفرانس کې دوی اشتراک کوي آیا دوی د افغانانو مشکلات ستونزې بلد وای شي دوی چې مشکلات لري هغوی دا هدف لري چې دوی په قدرت راشي مونږ د کسان نه غواړو چې د افغانانو نمایندګي هم وکړي او د مونږ بیا د افغانانو د ښځو نماینده ځان وټاکي بل هدف دا ده چې مونږ نن سبا په افغانستان کې چې دغه ستونزې مشکلاتونه د ښځو بخش کې مونږ لرو یا داس نه وایي چې طالبان ډېره مشکل من ټول منفي پوینټ لري طالبان ډېره مثبت پوینټ لري فکر وکړئ مواد مخدر نن د افغانستان نه ختم شو فاشاد د مینځ لار د ټولو د بهاري او واسطه او سبازي د مینځ لار په خو ډېره حکومت کې واسطه هم د دوام لرله مشکلاتونه سم ډېره زیاته وه او بل خبر تاسو کوم چې دغه نم چې وایي چې د ښځو حقونه نیول شوی ده تېره حکومت کې هغه ښځې چې په ولایتونو کې په ولسوالي او قرا او قصباتو چې اوسېده هغوی حق هغه وخت هم ورکول شوی نه و او هغه وخت هم دوی په ستونزو مشکلاتونو کې بوخت وو او نن هم دی نو مونږ به څه شی وکړو د طالبان نه زما هیله دا دی چې دوی ډېره مثبت پوینټونه زیاته ده نسبت د منفي پوینټونه نو زمونږه هیله دا چې دوی باید توجه ډیره زیات کړي د پچې په موضوع کې د تعلیم په موضوع کې مونږه افغانستان چې تعلیمونه کې مونږه افغانستان مطلق فلج دی به هر لازمه آینده کې مونږه به ټول مملکتونو ته باید مونږه به احتیاج وو هم ډاکټر ته به مونږه احتیاج وو هم انجینر ته به احتیاج وو مونږه هم معلم ته به احتیاج وو نو ما هیله دا چې دا مشکل څنګه باید زړه تر سره حل کړي دا مونږه ستونزه مشکل نه یو نه ما حل کوي شي نه نور کسان فقط خپل افغان دا مشکل څنګه حلوي شي بس خلاص
شه ډیره مننه اغلی یوسف زیزه بیرته تاسو ته راځم دنیا صافی صاحب زبستاس خبره پښتنه وکم مننه چې تاسو وخت وې ستې په دې خبرونه کې د ګډون لپاره تاسو واوریدل چې اغلی یوسف زی ویل چې نړۍ نسې کولای د افغانانو ستونزې حل کړي او د افغانستان په اړه غونډې باید په افغانستان کې د ننه جوړې سي ستاسو ته خزمه پښتنه دغه د چې د پیشنهاد څومره عملی کېدای سي آیا فکر کوي چې طالبان به شذو ته هغه حق ورکړي چې په دا ډول غوندو کې ګډون وکړي فکر کوي چې طالبان دغه ته آماده دي چې ک دوی ته غونډه په افغانستان کې د نن نه هتا جوړ شي دوی به شذې پریږدي چې په دغه غوندو کې ور سرکښینه د دوی سره خپل حق مخه مخځنی وغواړي په داسې حال کې چې طالبانو حتی د دوی هی پر غونډه باندې انتقاد کړی و چې دوی د هغو افغانانو پر ګډون باندې انتقاد کړی و چې په هغه غونډه کې وربلل سوی ول نو آیا فکر کوي چې دوی به دې ته آماده سي چې په افغانستان کې لښدو سره کښینی
ډیر زیاته مننه سلامونه تاسو ته منل جانې او ستاسو ټول همکارانو ته درنو مېلمنو دوی ته او کله دا په دغه خبر ټول روغ جوړ وسی ډیر زیاته مننه ډیر ښه پوښتنه او ډیره موده کې چې زم په دې باس کې نو ما ډیر باس نو سو ډیر موده کې اوس دې په باس کې مډیر خوشاله ما زما په نظر اصلا دا امکان نه لري ځکه دا دوه نیم کاله سو کنه طالبان تر اوسه ښځو او نجونو ته حق نه دی ورکړی نو څنګه کې په داسو غونډې چې واخلي او واخیستل سي په افغانستان کې په نورو هیوادونو کې افغان نجونو او ښځو ته بلنه ورکړي او هغوی وغواړي هلته که طالبان اجازه ووسي ما مخکې په څو خپل مرکه کې هم دا خبره کړې وه افغانستان څومره ده افغان خپل افغان خزی انجونو او ما او امدار افغان نارینه کولی سی حل کی هغه په دغه صورت چې یو دلتا کونده عمومي کونده او نسی او دوی افغان خزه ته بلنه ورکړي چې دا اصلا امکان نه لري. دا کله چې په بهر کونده اخیستل کیږي دوی ته اجازه نه ورکوي، دوی خپل ګډون نه کوي چې ولې د افغان خزی هلته ګډون کړی ده. هیڅ کله دا امکان هم نه لري. او دا بل ستونزه غټه ده چې که طالبان چې وایي د خز د نورو هیوادونو حق نه لري چې زموږ په عمومي قانون او نور شان چې زموږ په هیواد کې جریان لري او دوی مداخله وکړي، که دوی حق نه لري نو تاسو څنګه کولی شئ چې د طالبانو دا بشري کومکونه اخلي او میاشت په میاشت تاسو ته بهرني هیوادونه مخصوصا د امریکا له خوا دوی ته مرستې کیږي؟ هغوی ته اړتیا لري دغه مرستو ته او د نورو د دوی په فدی دې تارتیا لري، مګر هغه کوم خبري هغه کوم غونډه چې د افغان خزه اونجونو د پاره نیول کیږي د غوی د راتلونکي د اندې لپاره اخیږي چې دوی راتلونکي خسي او دوی نه غواړي چې په دغه سی باس دوی ګډون وکړي او دوی بس ومني. او دا بسونه چې دا یو غونډه نه ده چې د شورا امنیت اخلي دوی د خزو د انجونو لپاره چې دوی حق ورکل شي. دا تقریبا لسم غونډه ده، څو غونډې دي چې په ډېر هېوادونه اخیستل کېږي چې د افغان میرمن ښځې او انجونو حقونه ورکړل شي، مګر تر اوسه دوه نیم کال کېږي. یو د دوی د تعلیم حق چې هغه اساسي ابتدایي چې حتی اصلا موږ ته دا حق ورکړی ده دوی نه ورکوي. دوی خپل ځان ته څه بولي او څه غواړي چې دوی څه دي چې دا حق د افغان د انجونو ښځه اخلي. او دا غونډه کله چې پردو په شاخ دل کېږي او د افغان ښځې خبر نه دي، رافورځي څه وایي چې دا هغه دي د باندې کلی ښځې ته خبر نه دي چې دا غونډه د دوی د حقونو لپاره اخیستل کېږي. هغه ښځې چې تحصیل کړه په کابل کې ستا او د دې حکومت لاندې شکنجو او د ډېر ظلم او قیدونو د لاندې د دې سلطنت تسلط لاندې ستا او ژوند کوي په ډېره سختي، دوی خبر نه دي چې دوی د راتلونکي لپاره داسې غونډې نیول کېږي هغه په پټه پر دې شاته. نو هغه د کلي باندې ښځې څنګه خبرې دي؟ مونږ خبر نه یو چې داسې غونډه اخیستل کېږي چې دې هدف څه شی ده. کله چې د افغان ښځې خبر نیسی د خپل راتلونکي د غونډې چې دوی د آینده لپاره د راتلونکي لپاره اخیستل کېږي، نو دا غونډې څه ګټه لري؟ نو مونږ ډېره غونډه واخیستل شو او جلسې کانفرنس کردای شو، مګر مونږ تر اوسه هیڅ یو د دوی ګټه وانخلي او ونیدل او مونږ خبر نه یو. که دا بدونه غونډونه واخیستل شو نو څه شی ده په دا دوه نیم کاله کوم د ښځو د نجونو حق ورکړ دا طالبان هیڅ یو حق ورنه کړ؟
ډېره مننه.
پورې تر اوسه همداسې پاتې ده.
مننه صافی صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی غفاری، تاسو څخه به بل پوښتنه وکم. کله چې د امریکا ځانګړي استازي د بشري حقوقو د وضعیت په برخه کې په راپورونو کې ویل چې د شوزو او جنول وضعیت ته باید پام وسی په افغانستان کې او د دوی حقونه باید پر ځای کړل شي، د ریچارډ بنټ دغه راپور چې د شوزو د حقوقو په برخه کې ورکړی وو، دغه ته په غبرګون کې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلی دی چې د افغانستان په اړه د بشر د حقونو له موضوع څخه باید سوء استفاده ونسی او په ریچارډ بنټ باید نورو د بشري حقونو له موضوع څخه باید بد استفاده ونکړي. او د ویل دي چې په اسرائیل کې باید د ظلم او دا ډول د بشري حقوقو د سرغړونو ته پام وکړي. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې په ډیری مواردو کې یو شمیر اوریدونکو موږ ته هم کله چې موږ د ښځو د حقونو موضوع پر رادیو باندې یا په خپلو خپرونو کې مطرح کوو، دوی موږ ته لاندې په تبصره کې لیکي چې په اسرائیل کې څه روان دي. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې آیا دا د دې جواب کېدلای سي چې که په اسرائیل کې ظلم روان وي نو په افغانستان کې دې هم روان وي، او که په اسرائیل کې کوم څه خلک ځپل کېږي نو باید هغه څه باید جواز ولري چې په افغانستان کې روان دي؟
ګوره ملالۍ ګرانې، خبره دا ده چې زموږ افغانانو دا طبیعي یاغه ده عمومی یو بد عادت او خاصیت دی، یو دا چې هغه پخوا بد باندې یا پخوا غلطۍ او ناکامۍ باندې اوسنۍ ناکامۍ او غلطۍ هم پټو، بیا دا غنا خواته کچېری په یو بل ځای کې یو غلط کار کیږي هغه ته به هغه خپل غلطۍ او توبه دی او ته بهانه جوړو. یو خدای زمونږ هغه فطرت دا شی هغه شوی دی، یعنی سهلنګاري، ځان له مسؤلیت خلاصول. دوم بحث دا دی چې اسرائیل کې یا فلسطین کې چې څه روان دي هغه هیڅکله د دې دلیل نشي کېدی چې افغانستان کې روان ناخوالې، افغانستان کې د بشر د حقونو ابیوز تا یا د ښځو د حقونو ابیوز تا سړی هغه جواز ورکي، او یادا چې دې ته سړی غږ پورته نکړي. اسرائیل لانجه، اسرائیل جګړه یا ناخوالې همغه سی یو ناخواله ده، یا همغه سی یو جګړه ده، یا چې په اوکراین کې روان دی همغه سی یو څه دی چې څو کاله د مخه په افغانستان کې وشو. دا د نورو هغو ډلو ټپلو ترمنځ سیاسي د امریو یو لوبه ده چې په موږ هم په کراتو تعمیل شوی او تیر کړی دی. نو اوس چې څه هلته روان دی هغه د دې بهانه نشي کېدی چې افغانستان کې ناخوالې روان دي. ولې د افغانان، د مسلمانان، د محترم ولس، د افغانستان وضعیت له عربستان سره، له ترکیې سره، له بنګلادیش سره، له نورو ټولو هغو لویو هیوادونو حداقل د لنډ پاکستان سره یې نه پرته لګي. په پاکستان کې مریم نواز شریف د پنجاب ایالت صدر اعظم ټاکل کیږي، ولې افغان ولس همغه هیواد نه چې په کلونو جهاد افغانستان دفاع پاکستان په نوم باندې پروژې وتپلې، او همدغه ولس درګرد ورته یو او په بل بهانه ورسره اړیکې پالي، دغه ولس ولې همغه هیواد نه نزده کوي؟ دا وضعیت ولې غلطه نه پرده لګي؟ خبره دا ده چې مسؤلیت نه تیښته اوس یو بهانه ورته وشو. اسرائیل جګړه خو اوس نوې ورځو کې شروع شوه، او دا د طالبانو فرمانونه، د طالبانو دغه بد برخورد د ښځو په وړاندې دا خو نه وای نه دی، دا خو د طالبانو هغه لمړنۍ دورې نه نیولی، هلته چیرې په کوم بل هیواد کې ظلم و چې دوی هغه قصور یې له مانه ایویسته. زه د یو افغان مېرمنې په صفت د اسرائیل فلسطین په وړاندې هیڅ نو مسؤلیت نه لرم، نو زه باید ولې د هغه لپاره بیا پرې کړم؟ دغه تیر واضح هغه دی، او افغان ولس که چیرې په دې اړه ځان غولوي او یا دا چې له مسؤلیت نه په دې بهانه اوږد خالي کوي، دا د دوی په هغه ناکامي، د دوی په بې عقلي، او د دوی په هغه ناپوهۍ باندې دلالت کوي چې متاسفانه اوږه خالي کول دی او له مسؤلیت او نور هیڅ نه.
مننه آغلی غفاری، زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوریده. ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. مخکې چې ما د آغلی غفاری څخه پوښتنه وکړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د عکس العمل په اړه چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ هغو خبرو ته عکس العمل ښودلی و. ریچارډ بنټ ویلي و چې دوه کاله ورسته تر دې چې طالبانو افغانستان نیولی، په دې هیواد کې د بشري حقونو وضعیت لا هم پسې خرابیږي. د په یو راپور کې ویلي دي چې طالبانو د افغانانو د بشري حقونو په خوندیتوب کې پاتې راغلي دي، او په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو بنسټیزو حقونو په اړه د دوی د بې احترامي کچه د نړۍ پر حد بې ساري ده. دا خبره د ریچارډ بنټ په راپور کې راغلې ده. آغلی یوسف زیستاس خبر په دې اړه باندې پښتنه وکم چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې اوس وخت د دې را رسیدلې دی چې د افغان ښځو په اړه الهام په عمل بدل کړو. ستاس پام دې خبرو تر اړوم چې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د چهارشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه باندې، یا چې پخوانی ټویټر دی، له ټولو غوښتنه غوښتنه کړې ده چې د امریکا له بهرنی چارو وزارت سره د په هغه هڅو کې ورګارس چې هدف یې په ټوله نړۍ کې د افغان شوزو د اقتصادي شکلتیا لپاره د ملاتړ رامنځته کول دي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت دغه څرګندونی د امریکا د بهرنی چارو په وزارت کې د سې شنبه په ورځ هغه غونډې په تړاو دي چې د افغان شوزو د اقتصادي مقاومت په نوم د یو ائتلاف لخوا جوړ شوی و. استاسی نه څه خزمه پښتنه دغه د چي الهام ورکوونکی څه معنا لري؟ یعنی آیا تاسو فکر کوئ چې د اقتصاد په برخه کې د افغان شوزو هلې ځلې رښتیا هم الهام بخښونکې دي؟ څه کېدلای سپ دې برخه کې او د دوی په وینا باندې ویل دي چې د وندو لګډونوالو څخه غوښتنه کړې ده او دوی استایل دي او مننه ورڅخه کړې ده او دوی الهام ورکوونکي بللې دي. آیا فکر کوئ چې په دا ډول شرایطو کې چې شځي د مرستو رسوونکو ادارو سره کار نسی کولای، انجونې تر شپږم ټولګي پورته مکتب ته نسی تلای، د طالبانو حکومت پر دوی باندې بندیزونه ورستر بلې زیات کړې دي او دوی ته بیا هم الهام ورکوونکي ویل سوي دي، فکر کوئ چې رښتیا هم افغان شدی الهام ورکوونکي دي او دوی څه ډول الهام اخیستلای سي په داسې حالاتو کې چې په سیستماتیک توګه پر دوی محدودیتونه ورستر بلې زیاتیږي؟
من مله جانې زه تر دغه دونیم کال دې طرف چې امارات اسلامي د دوی حکومت وروسته دوی سکتور خصوصي ته، یعنی هغه مېرمنه چې سکتور خصوصي کار کوي دوی ته کوم ممانعت ایجاد شوی نه دي، دوی خپل کارو ته تر اوسه ادامه ورکړی ده او ادامه به ورکړي، ځکه چې تر اوسه دوی طرف نه کوم ممانعت نه ده شوی او دوی هم چې د تجاوزونه اخلي یا کوم بل مسله کوم امارات دوی ته کوم مشکله د ستونزه جوړ کړی نه ده. خو هدف دا ده چې دغه جامع جهاني دغه کسان چې کومکونه کوي د حواله تر ننه پورې په دغه دوه نیم کاله کې دوی وایي چې مونږ کومک او دوی داسې کومک نه ده کړی چې دغه ښځه تاز مساد ډېرې ښځې دي چې د خپل د دوای دولتي نه منفک شوي دي او بیکاره شوي دي، اوس دوی داسې توجه لري چې ځان ته یو کوچنی بزنس یا تجارت جوړه کړي، خو د دوی سره داسې خاص دسترمه نشته چې حداقل دوی خپل کار پاتې شروع کړي. نو دغه جامع جهانی د امریکا دا خبره کوي چې مونږ اقتصادي د خزر اقتصاد مونږه د اقتصادي اړینه مونږه دوی ته کومکونه رسو یا دا څه فکر نه کوم، ځکه چې دوی یو کومک چې کوي دوی اداقه تر څو چې وینم د دوی کومکونه د 2,500 ډالر نه تر دغه د 5,000 لاندې چې 3,000 یا 3,500 ډالر یو نفر کوي نشي، د یو لوی سرمایه ځان ته یو لوی خو نه کیږي اتن نه کیږي، یعنی د متوسط یو سرمایه ځان ته برابر کی کرایه ورکی یا فرض مثال یو نفر چې د خیاطی بخش کې یا د نور پروسس بخش کې یا د زراعت بخش کې یا نور یعنی جولری یا د زرګری بخش کې هر چی کې دوی یا قالین بافی بخش کې دوی ته هم د سکفات نه کې چې دوی په دغه پیسو باندې ځان ته یو را جوړ کی یو سرمایه برابر کی یا د خپل اوسو کسان نور په کار فیختن کی، او دا د دوی برنامه چې دا د ونین کولم دغه څه نامعلوم روانه ده او هیڅ تر اوسه معلوم نه ده چې چاته د دوی د یو سیستماتیک اره کومکونه بایتو کې چې دوی خپل کار بار آینده کوم چې پروژه نه ای دوی باید خپل کار د لاس اور نه کی. نو متاسفه هغه خبرې چې دوی په میډیا کې نشر کوي یا مثلا دا خبرې چې دوی په تلویزیونو کې یا د مصاحبو کې دا خبرې کوي چې مونږ دا کار وکړو یا دا څه کوو دا پلان لرو، ستروسه د دې تطبیق ستروسه معلومه نه ده او نه ده شوي، او پاتې دوی پروژې هم ستروسه یو خزه نشي کوي چې دوی د دوی پروژې استفاده وکړي، او هم د دې دغه د یو ان ډی پی یا فاطمه مثال نور هیوادونه د افغانستان د کومکې زیاتره دغه نه د پروژې لاسته راوړي او به ته نه اړینه د کار سیختن کوي او دغه دوی مصرف کوي او خزه بیا هم پکې متضرر ده. نو جامع جهانی چې غواړي چې خزه ته کومک کی اداقل مونږ 200 مونږ 300 پاسه مونږ ماسته لرو اته 200 خزه ته د پروژه ورته ونه رسیده، اداقل چې دوی ته 200 ماسته ته چې دوی پروژه تطبیق کوله حداقل دوی کوی چې ښځو ته کومک وکړي. او اوس هم هر څوک چې دغه ناینه خپل کسان یعنی خپل ناینه بېتر کار څښتن کوي او هغوی لپاره کومک بشري هم کوي، هر څه کوي. او دوی کومک چېرته ښځو لپاره کړی ده، او د خود د ښځو داسې یو پیسې ورکوي چې حداقل په دغه دوه نیم کال دوی څومره قرضدار دي، څومره پریشان دي، خپل د کورونه کرایې پاس دوا ته داسې کسان دي چې خپل کور کې سرپرست هم نه لري، داسې کسان دي چې د خپل د حتی ډېر جنکیان دي چې واده شوي نه دي، هغه خپل سرپرستي هم کوي، لکه مور پلار وفات شوی. زه ډېر کسان د خپله پېژنم، نو هغوی بېچاره نن په خپل کور کې د ولس یو نفر سرپرست چې هغې ته یو شی باته برابر کړي. نو موږ ډېر د دې بخشونو کې ډېرې موږ ستونزې مشکلاتونه لرو چې دغه جامع جهاني چې هغه خبرې کوي تر اوسه هر هره واده چې دوی کړی ده تر اوسه سات نه ده رسولی. دوی غواړي چې د ښځو کومک وکړي، ښځو لپاره تایید د ښځې ډېرې ښځې موږ لرو چې شرکتونه خپله رهبریت د خپل شرکت لري، داسې ښځې مې زه په پېژنمه چې خپله موسسې د خپل په نوم لري. او دوی خو یو ولې جامع جهاني هغه کسان چې راځي کومک ته، ولې دا کسان دا ښځو ته اولیت نه ورکوي چې دغه ته دوی ته باید تاسو پروژه ورکوي، دوی ته لپاره کار ورکوي. نو دوی خپل هم نه کوي، دوی د خپل هم دوی نه غواړي چې د ستونزې مشکلاتونه سره دوی خپل هم ښځو لپاره ښځو ته جوړه کړی ده. داسې نه دی.
بله،
او بله خبره د تاسو زه وکړم چې ډېره ښځه ده چې نن په خپل کورو کې بېچارهګان کاروبار کوي، حتی دوی دا جامع جهاني دوی ته داسې وعدې ورکوي چې موږ تاسو آنلاین مارکیټونه برابر او فلان کوو بس بدان کوو، نه مارکیټونه شته نه، اصل فقط وعدې ده. همداسې دغه اوله دوره نه چې دوی دوه نیم کاله مخکې نه چې دوی وعدې کوي چې داسې کوو داسې کوو، تر ننه پورې نه چا ښځو لپاره کار کړی ده. همدغه اوس دغه د مخکې چې موږ تاسو ته وویل چې سکتور خصوصي ته هیڅ ممانعت نه ده، ولې دغه دوی خپل پروژې د سکتور خصوصي ته تطبیق کوي ده؟ خو دوی ته کوم طالبان طرف نه کوم مشکل ستونزې خو نه ده. یو خبره دا ده چې یو مسله ده چې خلک په خپل افغانستان کې چې اوسېږي، لکه موږ خپل چې شمدید وایو چې دغه خبره ده، یعنی دوی کار هم کوی شي، فابریکې هم کار کوی شي، خپل کورو کې چې دزګه ولري کار کوی شي. یو دا خبره ده چې دوی پس پرده چې د ډیر کسان غیابی خبره کوي، هغه باید موږ تایید نکو، ځکه چې اوس همدغه اوس ښځې رستورانتو کې دی آنلاین کوی شي، پخلی وکړي، ترشي مربا جوړه کړي، خیاطي وکړي، یعنی په فابریکو کې کار وکړي. زه فکر د زراعت بخش کې چې دوی کار کوي د دوی طرف نه هیڅ ممانعت نشته، خو حداقل دوی حمایت مالي تصرفات لري چې باید دوی حمایت شي. نو حداقل دا یو خبر عملي خبر ده او یو اوایي خبر ده. دوی همیشه د اوایي خبره ده، فقط چې موږ دغه کوو او دغه پلان لرو. دغه وایي 15 میلیون ډالر سونه میلیون ډالر افغانستان ته راغی د اتحادیې اروپا نه، کومه چیرته شو، کوم ځای ته لا یو خو تر اوسه غینه مستفید.
بله آغلی یوسف، زه ستاسو هدف دا دی چې یعنی هغه شذ چې متشابسین دي یا په غیر په داسې سکتور کې کار کوي چې هغه د لاسي صنایعو وی یا تجارت وی، هغه ته ممانعت نسته، خو هغه شذ چې په خوای لوستي وی او په دولت کې کار کاوه یا د ملګرو ملتونو سره کار کاوه، هدف دا دی چې لوست شذ چې مسلکی کارونه کول هغه ل ډیر ستونزو سره مخامخ دي.
بله، هغه ډیر ستونزو سره مخامخ دي. ام دره اوس هغه کسان چې تیر حکومت کې په دولت کار کوله یا مثلا نور دغه دولتي او مؤسسات کې چې کار اوس هغه ډیر زیات چې بیکار شوی دي، هغه بیچاره د بیکار نه چې او کې خو دغه دوی هم غواړي چې یو کوچنی تجارت ځان ته جوړ کړي چې د قد طالبان طرف دوی ته اجازه ده چې بیکار وکړي، چې د خپل یو شی او کې د خپل مصرف پوره کړي، یو شی لاس راوړي. نو زه دا وایم چې دوی حداقل دا کسان باید دوی شناسایي کړي چې کوم کسان دوی مصرف شوی دي، کوم کسان یعنی د حالات د تخنیکی لازم د خال خلاقیت چې لري، هغه ته باید دوی یو شی په نظر ونیسي چې دوی لپاره د یو کار جوړ شي، د یو کار چې هم د سیمه لکه د شل کال مخه کسان دغه پروژې دوی واخصله او دغه پروژې دوی خپل بیت په دوبای کې یا فرض مثال ترکیه کې یا د قطر کې امریکا کې زاده کورنۍ واخصل، دغه خپل موږ افغانان او اوسه دغه پروژې راځي امریکا وا چې زموږ خزه
کومکونه کوي، خو بیا هم د دوی لنک هغه کسان سره دي چې نن افغانستان نوتل دي او په بار مرکز مونږ وای چې مونږ هغه کسان یو چې افغانان سره په افغانستان کې مونږ کومک کوي، دا ټول دروغ ده. فقط دوی غواړي چې دغه پیسې واخلي، یا دغه دوه نیم کال کې یو روپۍ افغان خزه ته یا د داسکلای نه ده. فارم چې کار کوي خدمت دوی باید خپل مستقیما په دغه خپل کابل کې، خپل په افغانستان کې، په دغه ولایتونو کې، په دغه مرکز کې، دغه ولسوالۍ، قرا او قصبات کې باید دوی خزل لپاره کومک باید وکړي.
مننه ډیر اغلی یوسف زی. او شای تاسو موافق هم یاست چې ټول شذ خو خیاطان نس کېدلای، او ټول شذ ترشی فروشان یا رستورانت والا نس کېدلای، شذ باید په خپل مسلکونو کې کار وکړي، ډاکټر باید ډاکټری وکړي، انجینر باید د انجینری حق ولري، او نور شذ هم دغه په خپل مسلکونو کې کار وکړي.
بدون شک مال جان، مون خدا خبر د تاییدو ما چې دغه ټول خزه دا کار کوي نشو، ا د اقل د 2 نو ام بیل لپاره خو باید بیت 2 یو دولت. ما مخک تاسو اوله کې د مارکه کې تاسو ما وایئ چې مونږ افغانستان آینده کې بحران کې بحران کې مقابل به، ځکه چې مونږ ټول مکتبونه بند، هغه کسان چې په دروس په بانکونو کې زی مکتبو ته زی، مخک متاسو چې دغه د الکان مکتب چې شروع دي بیا د دې شروع کول کوم اغه مری کوم لا مثبت نه جنو، ځکه چې موږ مسلکی معلمین نن په کور کې ناش دي، موږ مسلکی کسان خپل په کورو کې دي. ما هدف دا ده چې هغه کسان دوی چې وای چې موږ د اقتصادي لحاظ نه خلک سره کومک کوو، هغه متشبی سینې ته تر اوسه کومک نه ده شوی، ځکه چې طالبان دا ونه تر ننه پورې دوی ته کوم ممات نه ده کړی. او اوس هم دوی هماغه سیستم چې پخوا مخکې ته هیڅ مکمل داسې فکر وکړه چې وایي چې موږ کومک کوو، دغه د متشبسین کار مکمل فرض ده.
مننه ډېره اغلی یوسفزی، سلامت اوسئ.
دغه نندارتون چې شروع کیږي، په دغه نندارتون کې د ښځو چې اشتراک هم کوي، هلته نو نه بلکل اجازه نه لري چې لاړ شي هلته د دوی نه شان واخلي، هلته راشي هغه خپل استقلالیت نه لري چې هغه ته پیسې مصرف کړي. هلته د دوی نندارتون کې دوی بیچارهګان زی خپل مسواد وړي بیرته همداسې بدون د پیسو نه، بدون د
ډیره مننه اغلی یوسفزی. اغلی صافی، ستاسو خبر پوښتنه وکم، د خبرونې وخت نور پای ته رسیږي، یو څو شیبې نور لرو. د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر سرپرست وزیر محمد خالد حنفی په کابل کې د رسنیو له استازو سره په یو غونډه کې خبرداري ورکړې دي چې ښځې په رسنیو کې دا د راڅرګندېدو پر مهال د دوی مشخصې لارښوونې مراعت نه کړي، نو احتمال شته چې په رسنیو کې د ښځو پر کار باندې بشپړه بندیز ولګیږي. دا د طالبانو هغه وروستۍ بندیز دی چې یا محدودیت دی چې د ښځو پر وړاندې لګوي. ستاسو په نظر باندې دغه خبره یا دا ګواښ څومره د اندېښنې وړ دی د ښځو د حقونو په برخه کې؟
خدای یوسف خبرې ټول ته تم رښتیا مرسته ده. کله کوم پروژه کوم مرسته کیږي، یوازې وی طالبان ته خبر دی د خزو ته اصلا نه رسیږي، او یوازې ټول خلک خزنه کولی نه شي خیاط ووسی او یا ترشی د شان مربا واچوي. او دا د طالب بل خبرې شاید هم ده اخري باندې چې د خزو باندې کوي، چې ټول بندیزونه چې دوی په زړه وو، دوی په کتاب او د نور په کتاب او قانون او شریعت کې نه، چې د خزو او نجونو باندې وکړ، او دا هم امکان لري. اوس خزه خو بیخي د ټولنې نه حسو، هیڅ په ټولنه کې خزه برخه نه لري، نه په اقتصادي، سیاسي، فرهنګي پیش کې برخه نه لري. خو دا خو خبره ده که همدا خبره م کړې ده چې خزه کله په خزه پر رسنه معلومیږي او خیر کېږي، هغه یواز دوه سترګې معلومه چې لږ بورخه او لږ خپل مخکې واچوي. نو دوی هدف هم دغه ده چې اصلا باید از ښځې په ټولنې کې، په جامعه کې، په حکومت کې سم وانخلي، چې دوی خبرې ورو په ورو عملي سو. او دوی هدف هم همدغه و چې دا موږ اصلا هیڅ کلم نه منو، او کله چې ښځه قدرتمنده ده او تحصیل کړی ده، او دا هیڅ کلم نه مني. او زموږ غوښتنه د نړیوال هیوادونه چې داسې په پټه پرده کې غونډه تشان نیسي، دا بند کړي او سمه غونډه ونیسي، ښځې ته برخه ورکړي، د مخصوص دغه ښځې چې په افغانستان کې ستا چې دوی خپل درڅوی ګوري سترګې لري چې څه حال دوی باندې تیریږي او ابي کله د افغان خځه ونجونه درکوي چې مونږ په څه وضعیت کې یو ځای هغه شایان ګوري چې په رسانی کې نور خلک دروغ تصویرونه خبره کوي او حقیقت راس په افغانستان کې وګړي په افغانستان کې څه وضعیت دي اته کورس کې ونجونه کورس ته لري نسی زما ورته خپل په سترګو ولیدل باید چې یو ځلی دوه تقریبا دوه ځلی دني وایي زما په مخ وخت په موټر کې واچو خو نو هغه خو ځوان درلو دوه تا هغه واچو دا غوښته چې عام ده چې هغه درته عام نه عام ده دا خبره چې خپل آینده جوړوي
مانه نه ډیر
افغانستان
بله ډیر مننه غلی صافی او ریدونکو د نور بستی خبرونی وخت هم نور پای ته رسیدي تاسو څخه هم مننه چې د خبرمنو مو ووريده او لملمنو څخه ډیر مننه کوم چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ بل اونې به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم
Savai, savai. نور شاعران رقم رقم سوائی سوائی تا تا پغش کی غم چپم سوائی سوائی ریبار پومی تسنم سوائی سوائی تا تا پغش کی نورکم سوائی سوائی ریبار پومی تسنم سوائی سوائی تا تا پغش کی غم چپم سوائی سوائی
بیل در دیو راسی گل سینو آن دال او تال
دا نوی تفریحی خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شئ د خپل خوخي سندری وغړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شئ
00420212 24 00